امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دا امریکا غږ واشنگتن دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن ونیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي، او دا د اوس د امریکا غږ د آشنا رادیو د پښتو لومړنۍ سهارنۍ خپرونه شروع کوو. په سر کې د خبرونو لنډیز. په تهران کې بنن د هغو مهاجرو افغانانو په یاد چې د سوریې په جنگ کې وژل شوي د احترام مراسم په ځای شي. پرون په جنیف کې د سوریې د سولې خبرې پیل شوې، او د عراق قواو د موصل د ښار په لویدیځ باندې خپلو تعارضي حملو ته زور ورکړی دی، او دا هم د خبرونو تفصیل. ایران په پټه د سوریې جنگ ته په زرګونو غیر قانوني افغان مهاجر استولی دي، او سیریان نیت لري چې د جمعې په ورځ د تهران په میدان کې د هغو افغان مهاجرینو په یاد د احترام مراسم په شاندار طریقه ترسره کړي چې په دغه جنگ کې وژل شوي دي. کابل او د بشر د حقوقو ډلو د سوریې جنگ ته د افغانانو په استولو سخت اعتراضونه کړي دي. دغه افغانان هلته په سوریې کې د لبنان د حزب الله د ډلې او د ایران د انقلابي ګارد په څنګ کې د بشار الاسد د رژیم په طرفداري په جنگونو کې برخه اخلي. د غربي مطبوعاتو د اټکل له مخې ویل کېږي چې هلته به په سوریه کې تقریبا د 1000 او 2000 په شاوخوا کې افغانان په جنگ کې ګډون کوي. تر اوسه پورې داسې کوم رسمي ارقام نشته دی چې څومره افغانان به په سوریه کې په جنگ کې مړه شوي، مګر په کابل کې د بشر د حقوقو یوه مدافع چې په ایران کې د افغانانو د حقوقونه دفاع کوي امریکا غږ ته ویلي چې ممکن د هغې شمار به د 1000 نه زیات وي. پرون په جنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرې چې 10 میاشتې ځنډیدلې وې بیرته پیل شوې. د سوریې په دغو خبرو کې د داعش د ډلې په شمول نورو افراطي ډلو ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. پرون په سوریې کې د متخاصمو ډلو استازي یو بل ته مخامخ خبرو ته کېناستل، او ښاغلي ډیمستوره د دغو تشریفاتي مراسم په وخت کې وویل چې دا د سوریې د خلکو دپاره یو تاریخي چانس دی چې په خپل ملک کې هغه تشنج او تشدد ختم کړي چې په هغې کې په سلګونو زره انسانان مړه او په میلیونو نور دې ته مجبوره شوي چې خپل کورونه خوشي کړي. د عراق قواوې چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو ملاتړ ورسره هم شته دی، د موصل د ښار د لویدیځ په لورې پرمختګ کوي. د عراق قواو دغه تعرضي حملې د دې هفتې په سر کې شروع کړي. په لبنان کې د یوه شخصي خبري اجانس آل مدین یو رپورټ وایي چې د عراق د فوج هلیکوپټرې د موصل د هوایي میدان د پاسه پروازونه کوي، او هلته د داعش د ملیشو په مورچو باندې ډزې کوي. د عراق د فدرالي پولیسو قمندان تورن جنرال رائد شکیر جاده د خپل ملک دولتي ټلویزیون ته پرون ویل چې دوی د هوایي میدان په نیمایي برخه خپل کنټرول ټینګ کړی دی. پرون د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس لبنان ته رسیدلی، او هلته د هغه ملک د جمهور رئیس سره کتلی دي. ښاغلی عباس به په خپل دغه درې ورځني سفر کې د لبنان د نورو لوړ رتبه مقاماتو سره هم ملاقاتونه وکړي. په لبنان کې تقریبا 1500 فلسطین مهاجر په 12 کمپونو کې ژوند کوي. یو ډیر قوي طوفان چې تون باد هم ورسره ملګری و پرون د اروپا شمالي برخې وهلي، هلته ترانسپورټي چارې اخلال کړي، او د برتانیې په مرکزي برخو کې یوه ښځه وژلې ده. په برتانیې کې د واورې او د باران دغه سخت طوفان چې تون باد هم ورسره ملګری و سرکونه بند کړي، د الوتکو پروازونه او د ریلګاډو تګ راتګ یې اخلال کړی دی. د هیترو د نړیوال هوایي میدان مقامات ویلي چې د الوتکو ډیر پروازونه ځنډیدلي دي. د نړیوالې ټولنې په یوه تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې په 2015 کال کې په نړۍ کې د هغو کسانو شمار چې ډیر مایوسه او ناامید ښکاري 300 میلیونو انسانانو ته رسیدلی دی. په دې 10 کلونو کې د دغو کسانو په شمار کې 83% زیاتوالی راغلی. د نړیوالې ټولنې په دغه رپورټ کې د دې تذکر هم شوی دی چې د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې په خلکو کې د تشویش او نگرانۍ تکلیف 15% زیات شوی دی. او پولند کې د ورسا د ښار مقاماتو د جایدادونو یو لوست پور کړی چې ممکن قانون به د هغې مالکان د نازي آلمان د وخت نه پاتې شوي ژوندي کسان وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان حکومت وایي چې دغه هیواد چمتو دی تر څو له پاکستان سره په ګډه د تروریستانو د نومونو او تروریستي مرکزونو د هغو لیستونو پر سر مخامخ خبرې وکړي چې دواړو خواوو یو بل ته سپارلې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت چمتو دی چې یو درېمګړی هیواد د تروریستانو او د هغوی د پټنځایونو د لیستونو په اړه د کابل او اسلام آباد د اقداماتو سر نه وکړي. د پاکستان په سند ایالت کې پر یو زیارت باندې لبري دروسته پاکستان افغان حکومت ته د شپږویاو تروریستانو یو لیست وسپاره او ادعا وکړه چې په لیست کې شامل کسان د پاکستانی طالبانو د جماعت الاحرار ډلې غړي دي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. په ځواب کې افغان حکومت هم پاکستانی لوري ته په پاکستان کې د 230 تروریستي مرکزونو او د تروریستي ډلو 15 مشرانو یو لیست وسپاره او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان چمتو دی تر څو د دواړو خواوو پر لیستونو له پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي. دا دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال دغه لیستونو ته اشاره وویل.
جمهوری اسلامی افغانستان برو تاکید داره است که افغانستان آماده
هغه چې د افغانستان اسلامی جمهوری دولت قربان ټینګار کوي دا رې چې افغانستان چمتو دی چې له پاکستان سره په ګډه د لستونو او د دواړو خواوو پر اندښنو باندې مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو دریم ګډه هیواد په دې برخه کې د دواړو هیوادونو له اقداماتو او اجراتو څخه نظارت وکړي.
هر دو کشور در این خصوص نظارت به عمل بیاره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې راکټي بریدونه د نړیوالو موازینو خلاف عمل وباله او خبرداري ورکړل ک پاکستان خپل سرغړاونو ته دوام ورکړي د افغان دولت او دغه هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لکلک جواب سره مخ شي. په همدې حال کې د اروپا اتحادیه له دواړو خواوو څخه غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او روانه لانجه د خبرو لاره حل کړي. د اروپا د اتحادیه د دوه کسیزه پارلماني پلاوی غړي پیټرایس استوویکس چې تازه کابل ته راغلی د پنځشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل اوسنی وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او باید ورته د پای ټکی کېښودل شي. هغه ویل موږ پوهیږو چې لومړی راکټي برید له کوم ځای څخه کیږي. دا د پاکستان لخوا کیږي. راکټي بریدونه او روان وضعیت د حل لار نه ده. دغه راز موږ پوهیږو چې افغانستان به هم په ځوابي بریدونو لاس پورې کړي. موږ هیله لرو چې دا وضعیت پای ومومي او خبرې له سره پیل شي. په خواشینۍ سره او بیا هم وایم په خواشینۍ سره چې لومړی پاکستان په دغه عمل لاس پورې کړ. دا به هیڅ ډول ثبات او امنیت په سیمه کې را نه وړي. خاغلی ستوویکس هیله خوده چې پاکستان باید د روان وضعیت حساسیت درک کړي. هغه ویل چې د اروپا او د نړۍ له یو شمیر نورو هیوادونو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر سر خبرې کړي چې پر وینا یې ټولو هیوادونو د پوځي حل لارې پر ځای د سوله ییزې حل لارې غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر،
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
په کندهار کې ګڼ شمیر افغانانو د پاکستان قونسلګری ته مخې ته احتجاج وکړ او د پاکستان پر دولت یې نیوکه وکړه چې له قانوني اسنادو سره سره یې دوی زندانی کړي و. دغو افغانانو د پاکستاني نظامیانو لخوا د ډیورنډ د کرښې سره نږدې په ریګي سیمو کې د خوشي سوو هغه لسګونو افغانانو په اړه هم اندېښنه وښودله چې د هر راز خطر سره مخ دي. خبریال عزیزالله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ رالېږلی.
د پاکستان د دولت له لوري راشړل سوي او ستومان افغانان نن ماپښین د پاکستان د کنسلګری مخ ته روان
سوي. سړی د مندي خوندې ناست دي، څنګه مسلمانان یې قرآن مو یو دي، نبی مو یو دي، علام مو یو دي، پر هغه سربېره باندې داسې دوه مخه سیاست
وکړ. د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو تر شلو زیات دغه اوسیدونکي وایي چې په کندهار کې د پاکستان له کنسلګری څخه د هیواد د سفر لپاره ویزې ترلاسه کړې، خو له دې سره سره په پاکستان کې پولیسو لومړی ونیول او بیا په زندانونو کې شکنجه ورکړي. دوی وایي چې تر زندانی کېدو وروسته د کندهار له سرحدي ولسوالیو شوراوک او ریګستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه په ریګي سیمو کې خوشې کړی چې له یوې خوا د تندي او لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخ و او له بلې خوا افغان سرحدي قواوو ورباندې د وسلوالو په شاک ډزې کولې. احتجاج کوونکو په کندهار کې د پاکستان د کنسلګری د تړل کېدو غوښتنه وکړه او پاکستاني لورې له افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړ.
د کندهار د کنسلګری سره په پاسپورټ باندې کړلې د او کراچی پر سړک باندې د بس شو هکړم دغه می پاسپورت دا می ښکار کړی چې دغه ما پاسپورت دی درته ویل په جواب کې چې موږ د افغاني پاسپورت ګر سره نه منو په افغاني ګر سره پاسپورت نه لري هغه تشتګر دی وای خو جلو ته واچو سلور ورځې د دې سره په جلو کې چیرې کړی
پاسپورتونه اور وی شو زه خپل مریض سړم د زړه ناروغي مې درلودله اول لکوم د لکیدم سره بوت بل جیل ته دریش مې پاغه کې کړی دی یوا شپه مې بل جیل کې کړی دی دا سلور دا سلرم شپه کې
دغه افغانان وای چې په سلګونو نور افغانان مسافرین هم چې په افغانستان کې د پاکستان له سفارت او کنسولګریو څخه ویزه هم ترلاسه کړي پاکستانی پولیسو نیولي او بیا په بیلابیلو زندانونو کې اچولي دوی پر ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ریګي سیمو کې د هغه لسګونو افغانانو د ژغورنې غوښتنه هم وکړه چې پاکستانی نظامیانو تر نیول کېدو وروسته خوشې کړي او اوس هغوی د لوږې او تندې له خطر سره مخ دي
دا نور خلک سپاته دی وس د دونه وکي د خدای پر لیاز باندې جاغه چې په دشتو کې شه دی وس سره درې شه دی درې کښنیان چې سپاته ته اندازه نه درکې چې ته دور روانم که دور روانم دا هم درته وایي چې د شادي پسې ولم ډېر خلک یې وشتل یم دي
د ته په جواب کې په کندهار کې د پاکستان د کنسولګری و مسول مقام عارف خان له احتجاج کوونکو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو ستونزې به له خپل حکومت سره شریکې کړي نوموړي دا ومنل چې دوی احتجاج کوونکو افغانانو ته د سفر ویزې ورکړي وې خو له ویزو سره سره د هغوی د نیول کېدو په اړه به له خپل حکومت څخه معلومات ترلاسه کړي
دا خبره به موږ تر ځایه رسوو اوس نور چې څه موږ دونه غواړي څومره کومکې په ویزو کښې دا په بل څه دا خو موږ ورسره کوو دلته هیڅ چاته د ویزو په باره کښې چاته شکایت نه ده څه وایي چې پاکستان قونسلی چاته ویزه نه ورکوي موږ هر سړي ته ویزه ورکوو موږ به دا اقدامات کوو چې موږ به خپل ګورنمنټ ته ولیکو نو هلته به دا خلکو پته وي کنه داسې خو نه ده چې دومره افغانیان نیولې سوي وو څومره فلانۍ نیولې سوي څومره څه شی نیولې سوي وو نو هغه تحقیق به دو موږ ته بیا راوښي اوس چې پوښتنې وکړو هغه بعد به یې کیسې پته لګېږي چې دا ولې سوي دي ولې دا سوي دي اکه بیا سوي دي یو خورې خوشول چې وروسته بیا نه کېږي
له تېرې یوې اونۍ راهیسې پاکستان د افغانانو پر مخ د ډیورنډ پر کرښه د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې تړلي سره له دې چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له پاکستاني لوري سره تر مذاکراتو وروسته د چهارشنبې تر ورځې د دغو دروازو د خلاصون خبر ورکړی و خو لار لا هم نه ده پرانیستل سوې پاکستان د سند ایالت د لال شهباز قلندر په زیارت کې تر ځان وژونکې حملې وروسته له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د خپل امنیت د ساتلو په پلمه په دغه اقدام لاس پورې کړی او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو په وړاندې تر بل هر وخت نظامیانو تند دریځ نیولی دی عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته د اروپایي ټولنې د پارلمان د یوه دوه کسیز پلاوی غړي وایي چې اروپا ته اکثره تلونکي افغانان اقتصادي کډوال دي او د همدې عمله په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د پناه غوښتلو لیکونه نه منل کیږي د دغه پلاوی غړو د افغان حکومت د چارواکو افغان پارلمان له استازو سره د کتلو وروسته سفر په پای کې په کابل کې د خبریالانو سره په خبرو کې له افغانستان څخه د دغې ټولنې په ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته
د اروپایي ټولنې د پارلمان دوه استازو نن د پنجشنبې په ورځ افغانستان ته د خپل یو لنډ سفر په پای کې خبریالانو سره د افغانستان اروپایي ټولنې په اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې وکړې دغه دوه کسیز پارلماني پلاوي وویل چې اروپا ته اکثر افغانان د اقتصادي دلایلو له مخې کډوال کېږي چې باید دا ډول مهاجرت لړۍ پای ته ورسي په اروپایي پارلمان کې د ایټالیا استازي هربرت دورفمن وویل چې په اروپایي هیوادونو کې افغانانو ته د پناه ورکولو په برخه کې ملاتړ مخ په کمېدو دی
because the most of the Afghans coming to the opinion
Kagli Dorf Manuel pakadi chi de di da una uchi chi mung da ganu chi ziash mir afghanan chi europa ta razi iqtisadi kadwal di tamdi la mala parupi tulna ke da da si pana ghuxtun ko afghanan la para blatar mak pa kamido de da di khabari mana da da ke bayt kanuni muhajiratun imkanat ta la planizu ko mung de kanuni muhajirat pa barkha ki ham dir peshar landi u mung di tartelo chi da paigham pa afghanistan ki khpur ko haq wel chi da da ul muhajiratun de makhnavi de para bayt na bilari chari wala tur haq wel chi اروپا مجبوره ده چې خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ پرانیستي پرېږدي خو هغه وویل هغو مهاجرو لپاره چې پرېښتیا له سیاسي او امنیتي ستونزو سره مخ هغه افغانانو سره دا ډول چلند دوګونه چلند ونه ګڼل او وویل چې اروپا له ټولو غواړي چې د مهاجرت په دړاو نړیوالو کنوانسیونو ته درناوی وکړي د افغانستان د مهاجرینو راستنېدونکو چارو د وزارت سلاحکار حفیظ میاخیل د اروپایي ټولنې د پارلمان د دې استازي د خبرو سره موافق نه دی او وایي چې اکثر افغانان چې بهرنیو هیوادو ته ځي علت یې په دغه هیواد کې ناامني
خو یوه ډېره کمه فیصدي به یې هغه افغانان وي چې د اقتصادي ستونزو له امله امله دوی هیواد پر خودو ته اړ شوی وی او البته اقتصادي ستونزې هم لري. په دې کې داسې افغانان هم شته چې هغوی پرته له کوم مجبوریت د یو ښه ژوند غوره کولو په خاطر اروپایي هیوادونو ته مخه کړې.
د شمېرو له مخې په تېر سوي کال کې تر 1600 پورې افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو له یو شمېر اروپایي هیوادو سره د افغان حکومت د موافقې له مخې هغه افغانان بېرته خپل هیواد ته رسول کېږي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه منل شوي نه وي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ میخیل وویل چې د همدې موافقې له مخې نن سهار هم 13 تنه افغانان له جرمني څخه افغانستان ته راستانه شوي.
د اکتوبر له میاشتې وروسته کله چې افغانستان یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه له اروپایي ټولنې سره، آلمان سره او فنلاند سره، له هغه وروسته تر اوسه پورې نږدې 100 کسان افغانستان ته استول شوي. خو کله چې افغانستان ته افغانان لیږدول کېږي نو څلور اونۍ وړاندې د هغوی ټول اطلاعات او معلومات افغان حکومت سره شریکېږي. نو له دغې الوتکې وروسته چې نن کابل ته کېناسته، له دې نه وروسته تر اوسه پورې موږ سره کوم معلومات نه دي شریک شوي چې څومره کسان په راتلونکي کې افغانستان ته راځي.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې شاوخوا 350 زره افغانان په اروپا کې مهاجر دي، چې له دې شمېرې نږدې 50 زره په 2014 کال کې بېرته افغانستان ته راستانه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی راپورته. په شمال ختیځ ولایتونو کې د هغو سیمو له یو شمېر ښوونځیو څخه د سنگرونو په څیر استفاده کیږي چې د دولتي قواوو او مخالفینو ترمنځ پکې جګړې جریان لري. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورت لري.
د شمال ختیځو ولایتونو په هغو سیمو کې له ښوونځیو څخه د سنگرونو په څیر ګټه اخیستل کیږي چې له تیر یو کال او یا زیاتې مودې څخه پکې د افغان ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغو سیمو خلک شکایت کوي چې د کلو په ښوونځیو کې سنگرونه جوړ شوي او اولادونه یې په لوی لاس له تعلیم څخه محرومیږي. د سیمې خلک دولت او مخالفین دواړه پړه ګڼي چې جګړه کوي او وایي چې مخالفین خو یې د جګړې پر وخت له کورونو هم وباسي. د بغلان د معرف رئیس غلام محیدین پایکان حیدری وایي چې په دغه ولایت کې دوی بند ښوونځي نه لري. د قندوز د لوی لارې په سر د جری خشک په سیمه کې په یوه ښوونځي کې له تیر یو کال راهیسې د افغان ځواکونو پوسته جوړه شوې ده. د معرف مسؤلین وایي چې یوازې یو اتیا ښوونځي تر خطر لاندې سیمو کی دی.
در کل 81 مکتب ما معروض به خطر هست، گاه گاه مصدوب میشه و وقتی که جنگ
په عمومی ډول یو اتیا خونزی تر خطر لاندې سیمو کی دی. کله چې جګړه شدت اخلي بندیږي او کله چې جګړه پای مومي بیرته درسونه پیلېږي. دغه خونځي کېدای شي یو ساعت او کېدای شي په ورځو ورځو بند پاتې شي. خو په بغلان کې بشپړ بند خونځي نه لرو. کله کله امنیتي ځواکونه په خونځیو کې ځای پر ځای کیږي چې د زده کړو بهیر هم ټکنې کوي. په قندوز کې هم د جګړې د سیمو یو شمېر خونځي بند دي. خود معرف مسولین ځکه د دغه خونځیو د بندېدو خبر نه ورکوي چې د بند خونځیو خونکي هم معاش ولری. د بغلان د امنی قومندانۍ د امنیت امیر امیرګل وسنخیل وای چې خونځي او مسجدونه مقدس ځایونه دي او خلک باید په خونځیو کې زده کړی وکړي، بلکې جګړه له خونځیو لري وساتل شي.
پولیس سره مت دی ورس کې دا او دادونه د خلکو تعلیم او تربیه په مثلا مکاتب دا که هر شی دا منګه به خپله خدمت کې استو او صدا څو وای چې مکتبو کې پوسټي دی، یو مکتب کې پوسټ نشته. خو مګر هم دسی دي چې کوم ځای کېږي چې عملیات سي هغه سي ورته تصفیه او شي کار باندې پوته دي که یو شبګي ورغدي مکتب ته، مګر هم نشي نشي دایمي له خاطر یا پوسټه یا شي به دی باندې چې دا اوس رخصتین ده. ان شاء الله زه اطمینان ورکوم چې کم شمېر نه چې بيخي بيخي یو دنه به مونږ اوسې کونځوي کې په مکتب ماجد منګ ته داشان ټول منګ ديني او د اولادو له خاطر چې هلته درس او تعلیم ده کوي. ان شاء الله دا ټول ته اطمینان ورکوم چې یو دنه به څوک کې ونه اوسې.
د بغلان یو تن اوسیدونکو ابراهیم چې په خونځیو کې د پوسټو د جوړولو شاهد دی وایي چې د دوی په سیمه کې هم په څو خونځیو کې سنگرونه جوړ شوی دی.
د جنگ په محل باندې مکتبونو کې سنگرونو دا خپل زمينه دي ته مسایديږي چې ولس به تعلیم پاتې شي. نو چې څوک به تعلیم پاتې کیږي دا سره لدې سی اولوی جفاد او د ولس سره هغه خلک بیا به تعلیم سي پاتې سولاغي په خپل ځوان کې بیا د ځان لپاره د څه کوم هدف نشي ټاکلای شي. هغه د وطن په ګټه یا د ولس په ګټه یا د دین په ګټه هغه د ملي منافع په ګټه 500 شپېتون زیات مکاتب د ځوان د جنگ کې غن سنگرونو جوړیږي. او اوس برحال تنه د بغلان په ولسوالۍ کې 15 مکتبونه سنگرونه دي. دا اوس ټانګونه پکې ولاړ دي. څه تمه بولري خلک له دا رقم چارواکونه
په قندز او بغلان کې هغه خلک چې د کلی په خونځیو کې سنگرونه جوړ شوی له دولت غوښتنه کوي چې د ملي اردو ملي پولیسو سرتیری باید له خونځیو ووزي. د دغو سیمو خلک وایي چې د جمی پر وخت د خونځیو میزونه چوکۍ او نور له لرګیو جوړ شوی وسایل هم د تودوخې په خاطر سوځول شوی دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د مطبوعاتو له لارې د مهاجرینو په اړه ګڼ شمېر رپورټونه په دې کې مرسته کړې چې د مهاجرینو ناورین ته د نړیوالو پام جلب سي. خو آیا دا رپورونه به د دوی سره د لازمي مرستو د رسولو لاره پرانیزي؟ په دې باره کې تاسو پام کړئ رپورټ ته.
خایدا حالت لا کړهونو ټکوي. خو د سربیا په پلازمینه د بلګراد په خار کې د جنو مهاجرینو لپاره دا یوازنی او د اوس لپاره تر ټولو ښه لاره ده. د موګکانو نه په ډکو دغو کنډوالو کې اروپا ته د دې مهاجرینو ستونزمن سفر دوام لري.
I never seen this kind of
ما داسې ځای هیڅ کله نه ولیدلی. دوی دلته حیوانات ساتي او اوس زه پکې ویده کیږم.
په سربیا کې د کډوالو شمیر شاوخوا 5500 ته رسي. په دوی کې اکثر د هیواد په 12 کمپونو کې اوسیږي.
This is a humanitarian moment.
دا یو بشری ناورین دی. موږ غوښتل چې دلته هر یو مهاجر خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دلته خلک له یو شمیر جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
دلته حالت سم نه دی، خو بیا هم په زړو کنډوالو کې د ژوند نه بهتر ښکاري. خو له دې سره سره ځینې په هماغو کنډوالو کې د پاتې کېدو پرېکړه هم کوي. ویره ده چې په کم کې گرفتار نشي او دوی وایي دا هغه څه دي چې ځینو تجربه کړي هم دي. زیات شمېر د کمپ کنډوال نیول شوي دي او دوی ویره لري چې هغو هیوادونو ته به په زوره بیرته ور واستول شي چې لاره یې وهلې ده.
ښایي دا کمپ یوه ورځ بند شي. موږ غواړو چې له سرحد نه تیر شو، نو له دې کبله کم ته نه ورځو او غواړو همدلته واوسیږو.
د سربیا نه په ورځ کې یوازې 100 تنو ته اجازه ده چې په قانوني توګه هنګري ته ورداخل شي. نو د انتظار لپاره موده کلونو ته رسي، نه میاشتې. له دې سره سره چې ځینې خیریه ادارې د دوی سره د مرستې کوښښ کوي، دا مرستې رسوونکي ادارې ښایي په راتلونکي کې د ګڼ شمېر ستونزو سره هم ځانونه مخامخ ویني، ځکه چې په پسرلي کې سربیا ته د ورتلونکو کډوالو شمیر لا ښایي زیات شي. ښایسته صداسلامي د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، په دې اونۍ کې کانګرس رخصت دی، خو د متحده ایالاتو د ولسي جرګې او سنا غړي د ځايي حکومتونو په شاري تالارونه کې د قهریدلو رایو ورکوونکو له پښتنو سره مخامخ دي. خلک د ولسمشر د پالیسیو په اړه توضیحات غواړي او په دې کې د مخکنی حکومت د روغتیایي پلان د فسخه کولو او د کډوالۍ د پالیسیو په څیر مهم مسایل شامل دي. نور تفصیل تاسو په دې راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو په وړو غټو ښارونو کې د ځايي حکومتونو په تالارونو کې خلک خپلو استازو ته خپل غږ اوروي. یوه میرمن وایي دا غواړي د تعلیمي پالیسیو په اړه د دې نظر واورېدل شي. د چهارشنبه په ورځ په لویزیانا کې سناتور بل کاسیدی د خلکو له مخالفت، شور او غوغا سره مخامخ شو. هغه غوښتل چې د ولسمشر ټرمپ له پالیسیو نه دفاع وکړي.
زه خو حیران یم چې لکوم وخت راهیسه ډانلډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، څومره ډیر خلک پر فدرالي حکومت باور لري او ته نه لري؟
سپینه ماڼۍ په دفاعي حالت کې ده او دا پوښتنه کوي چې د رایو ورکوونکو اندېښنې څومره واقعیت لري.
فکر کوم چې یو شمېر خلک خپه دي، خو په دې کې مسلکي او هڅول شوي مظاهراتیان هم شته دي. یو شمېر خلک ځکه ګډوډي جوړوي چې د رسنیو پام ځان ته ورواړوي.
ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر کې دغه مظاهرې او اعتراضونه د تش په نامه قهرېدلو خلکو لخوا نه بابېزه وګڼل. هغه وایي دغه اعتراضي غونډې چې د یو شمېر جمهوري غوښتونکو په ولسوالیو کې کیږي، ډېر مثالونه پکې شته چې د لیبرالو فعالانو لخوا پلان شوي دي. د خواشینۍ خبره ده. له بل پلوه ولسمشر ټرمپ د اول ځل لپاره د ولسمشر په توګه فلوریډا ته ولاړ او دې ته لیوال و چې د خپلو پلویانو په غونډه کې ګډون وکړي.
دا په رښتینې توګه یو ستر خوځښت و. زه غواړم له تاسو سره ووسم او زه به هر وخت له تاسو سره یم. زه د دې ژمنه کوم.
د ولسمشر ټرمپ یو طرفدار جین هوبر سټیج ته وغوښتل شو. هغه دې ته لیوال و چې له ولسمشر نه شخصا مننه وکړي.
ولسمشر ټرمپ چې د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې د کومو شیانو ژمنه وکړله، زه پوهېدم چې هغه به دا ټول کارونه زموږ لپاره وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د نړۍ روغتیا سازمان وایي چې خفګان یا زړه تنګي په نړۍ کې د خلکو د معیوب کېدو تر ټولو غټ علت دی. دغه ادارې ویلي دي چې دا هم دا اوس د 300 میلیونو څخه زیات خلک د زړه تنګي په ناروغۍ اخته دي او په تیرو لسو کالو کې 18 پسولو کې زیات شوي دي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین پر پوښتنه کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4 پسولو کې کیږي. معنی دا چې په هرو 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د 13 کالونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18 پسولو کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر تمون په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګواله یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې ووس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګواله لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګواله په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله 1.5 چند زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80 پسولو کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیرې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډیر شوي دي.
فور اگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي. هلته تقریبا 40-50 پسولو کې خلک د 15 کالونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څومره د وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټه شي او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډیره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي د جنوب ختیځ آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.